için zmuşta gura tagrayla ki pristaf takadu tezkireye varu bale pırhiçine varu mıy da mülk hilaf neyu mıy da vatan hilaf neyu mıy da riyaset hilaf neyu mıy da peçemen zile kilavdla bir tahta pula pari da pasport hilafu ve yusrati vela kavmanu kemi peçeye çıkı kemi vini
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تفسیر نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړي وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسېدونکي هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسېدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه سوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یوه کلي د اوسېدونکو لپاره جوړه سوې، خو د څو نږدې کلو نور اوسېدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې یې د اوبو شبکه تېره سوې، خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستل یې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته، موږ د هغه بل کلي سره روان یو. هلته دا اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی، موږ دا ځای اوبه وړو. نو دولت نه لونه راته چیر کړی دي، هغه په داسې باره کوي چې موږ اوس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چې کوو د کور کرایه او دا شان د خیر منګري اوبه راته دغه کړي په داسې باید چې موږ اوس نه لرو. یا باید راته موچ کي او یا یو څه دغه پکښې وکړي چې یو څه راته ارزانه کي. بیا به موږ دغه کوو. اوس موږ د هغه بل کلي سره روان دی، په ګاډیانو کې اوبه وړو، نو د اوبو مشکل بیخي ډېر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نومونو د کندهار ښار د نهمې ناحیه یو شمېر نور اوسېدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخته اړتیا ده او خلک نسي کولی په پیسو اوبه رانیسي، نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
څلور پنځه شپږ نسخې ته خلک دي د دې خواسته اوبه وړي. برما یواده نفوس پر ډېر دی، غریبان خلک دي. موږ سره باید نورې کومکونه هم د اوبو په حیثیت وسي چې نورې برمې وو او نور د خلک د راش کم شي. دا خلک بم وساس دلته براشم کم چې ګرمي ده، ګرمي ډیر زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي اندواله.
دا غوبه چې جید مشتخه د دغه شاو خاصه پندش پر مسجد ته د ډیر ډیر فاصله څخه خلک راځي د جزای څخه او بوري پر دغه وبو باندې د سرشت یعنی سار پر دل منځ پر ټیم چې موږ دغه وبره علاقو بیا سار تر نو بجو پر د موږ وخت ورته یش دي.
د تشاک د پاکو بو ستونزه یوازې د کندهار شهر تر نه هی مناهي پر محدود نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو اوبو له نشت سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو ریاست مسؤلان هم مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسېدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسولو ریاست تخنیکي امیر نیاز محمد مسلم وایي دوی په دې برخه کې ډیرې پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټوله ښار ته اوبه ورسوي.
شاغمر اقدامات ټاکل په اول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبه رسولي. نو اوس چې اوس کالی د خلک د ډیرو سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅې چټک کړي دي، د ډیرو موسسات و ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولې دي. نو تر اوس تقریبا 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سی ویجه او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو ته څو دی د بحرانی حالت څخه راوباسو او د شار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړې پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنیو ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
تو یاد دو چولهی واد افغانستان نورستان نڑای دیخو لگانو که حیران نورستان.
در زرغون نورستان کلنه مشایره پاره باورنده پخ پرامنه که واوری د کندهار لنول سو نه ویایم څخه تر 2014 وشتم کال پورې یادښتونه د کتاب لشبارون کې او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلو کلن دورې د پایلې کلیکلو څړنیز پروژه و.
جوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنین ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډ اکسلر
سمات چې لوی ګاډګوتی ویخته بعد نور هم سره ببر کړي وو په تیزۍ له موټر سایکل پخه را واړوله.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سژنۍ مشاعره تېره اونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه، چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي.
ایسار پا جگو غرو کی لہر خوان نورستانا نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا پرون که کانتے وادا کواما برگی.
در نورستان پا مرکز پرون کی دن اخترو او زنغوزیو پا اسمانسکو شنوونو د پوخل شو دنګ غرونو په منز او د رڼو بهیدون کو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شو.
تو یار د ټول هیواد افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان.
مشاعری ته له کابل او ګونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خکلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم ویونکو د خوږو او زړه راښکونکو غږونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړې وه. د ډیری شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خدای ورکړې خکلاګانې وې. هر یو کوښښ کاوه چې دغه طبیعي ښایستونه په زړه راښکونکو الفاظو او تشبیهاتو وستایي. له ننګرهاره پارون ته تللی خوږ ژبې شاعر اسرارالله حسنزی
ته وایه نورستانه چې ښکلا دې نورو د څه سره تشبیه کړم، اوبه دې د زمزم سره، هوا دې نور د څه سره تشبیه کړم. یو بل رقم تکیف دی او یو بل رقم فضا ده، دا ځمکه خو جنت سره، فضا دې نور د څه سره تشبیه.
مزاحیه شاعر رمضان صائم چې تلی شعرونه او نظمونه د غونډو او مشاعرو د خوښۍ او خندا سبب کیږي، له خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او له دغه زرغون چاپیریال او ښکلې هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزي اکثر وخت ترینه عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښ یم امان که نورستان او که فاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه وویل شاعران او لیکوالان د یوې ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي، هغه وخت له منځه ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب، د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو ګڼو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او پکې یو شمیر چارواکي، لسګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نورو ځانګړتیاو شعرونه وایي.
نورستانا پرول کانتے وعدا کوا ما برگی مٹال دے رازی درتا سیال بندا ٹول جہان نورستانا نڑے دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا ایسار پجگ غرونو کے ہر خوان نورستانا نڑے دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا نڑے دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا
مشران ملگر اختنا رشد آخری بیت دلا
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چانا نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا د جگ غرو خولا دے زانتا پام را اڑا والے تو یار دو ٹول ہی واد افغانستان نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا
لیبی خبرتیا وروسته د شعر په دنیاګۍ کې پاتې شو. د څولې لمن شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د څولې لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دوی اوګې می پر درانې دی هغه پند پند کاڼي شوبل شوي احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي، نه ورکیږي، نه رژیږي، نه څڅیږي، په یو بل کې ګډوډ شوي. زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی، چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویریدمه، لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مرانو به خوړمه، د جنت پر نعمتونو به مې زړه تسکینیدنه، په ویالو او ویالو ګبینو به مې روح آرامیدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کیدنه. که جامې وي د وریښمو، که به وو د سرو غمیو، که فضا به ماتره، که فضا به عمبرینه، ما ته خره لګیدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه له عدکې له بابکه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زوریدمه، پیغلتوب مې شرم شرم، په وجود مې ملامته، خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویریدمه، له خپل سیوري به مې همزه ریږدیدمه، ریږدیدمه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې، فوارې وې، د للی په نکاح شوه، د مړه ورور پیغله ورینداره، هی نو څه وو، غوټکېدلې کیلهی وه، په سپیره تندي مې تویه، خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول، چې وړمه ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي، نه څڅیږي. او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی، چې تازه وي خوشبویي تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي. چې خفه شي مړاوي، مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه، چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي، نه وچیږي، نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کېږي باک یې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسېږي، چاته هېڅ نه محسوسېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1999 څخه تر 2003 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رښتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یادښتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د نونسمې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یاداشتونه یې لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړي یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورډ یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنۍ سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنۍ کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت بیا درلودی، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک و چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړې لارې چارې کارولي؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مضامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. درېیمه برخه یې اوسنی کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز سوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان سوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور سوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت و، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والي څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې سوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1909 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې یې درلودلې. اوسنی کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی شارګوټی د عینو مینې په نامه باندې هم پکښې داخل سوی دی، ودان سوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې سوي دي، چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 19 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې طبعا بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډېر ځایو کې وایي چې افغانان ډېر میلمه پاله، ډېر غښتلي، ډېر با فرهنګه، ډېر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیرېږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دی. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډېر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیت خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغېز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا په راوروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه، یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنی زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاده ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربي. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 15 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانۍ ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې وه د هغه سره بې پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر څه راووتله او ولیکل سوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دغه کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او ساروکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومند څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب زما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوي دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظره څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راس پړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړې ده. د متن ایډیټ بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومند څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټي لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ ترې اورو.
دا کتاب اګاتا کریسټي لیکلی چې د جنایي ناولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي ناول یوه تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لوستونکي له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسه لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته په یوه مڼۍ کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډېرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهر او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي. ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده؟ قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي؟ د دوی د مړینې علت څه و؟ دا به د کتاب لوستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي. نو هغه تلوسه لوستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدون کې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پای ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنایي ناولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربې شریکوي. نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي ناول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاص یې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړي ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کریسټي له بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کریسټي انګریزه لیکواله ده چې په 1988 کال کې مړه شوه. کریسټي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور لمخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارډ نسخو ډیر خرڅ شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وسم یو لنډک سلرو د وچه خبره پنوم لنډکسه واحد الله تنویر لیکلی ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرې هي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ورواخست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ورکړ. ظریف چې د اوږده شیشهیي میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل: یاره، نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبې رغوی کش کړ: ولا خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړوله چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي آواز یې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غصه یې وویل: دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی: تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډېر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه: ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز آله ولې د ټایپ هومره په شوق په کېږدي. معروف ساپي ته ټک ورکړ، مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمت چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله. رنګا پټداره څادر یې غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته یې پرې ټکان ورکړ. دله سلام وروسته یې وویل: مبارکي خو مهم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ګیره لاس تیر کړ. ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهېږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډېر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بې واره یې وویل: لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره دوه ماشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل: یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل: ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه اته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشهیي راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ: ژر خو به نش کېږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه، څو روپۍ درکړم. سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری یې، پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل: نه یې وړم. دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره پنوم لدی کسی سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونې دا غنران غاړو زحمت شبر لته سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
آزادی رادیوئی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
پیاله نس کوروم دے تشوم خودن پیالے نسکور دے تشوم خودن نصیبہ بدل وم دے قبل وما خودن نصیبہ بدل وم دے قبل وما خودن پیالے نسکور دے تشوم خودن پیالے نسکور دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவோந்து நடவோந்து ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவோந்தே தஷவும் குதின پیالے نسکور دے تشوم خودن نصیبہ بدل وم دے قبل وما خودن نصیبہ بدل وم دے قبل وما خودن پیالے نسکور دے تشوم خودن پیالے نسکور دے تشوم خودن کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خودن تندیا مت وم دے لگوما خودن پیالے 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 نسکور وم تشوم خودن پیالے نسکور وم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے
تندیا ما تاون دے لگوم ما خود نا تندیا ما تاون دے لگوم ما خود نا